آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
She always holding me down like a bank robber with a note. Give it to the teller so she know we ain't f***ing around.
It's something about that company I sent for you if you come for me. Come for me.
Yeah. If it's all right.
Okay, I've been feeling good, not feeling great. Started out as a little hood from Savannah, then I moved to the A. Hey, dirty, dirty. See, we grew up on folks and thirties. Sucking up game like a wet bag. Put it out, eat it up, get it right back. Yeah. They ain't worthy. Sometimes I think they don't deserve.
ice in your nightcap. Get you what you're binding on by the night lamp.
We don't discriminate, we just want you to participate.
It takes two to tango, now what the day go? This ain't that same old, same old, old same. We done switched it up like a plain clothes. 5-0-12, same cold, my flow, hell, stay froze.
It's something about that company.
داسې ضمانت برابرول د اروپای ټولنې اخلاقي مسولیت دی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابل راپورټ را لېږلی.
افغان حکومت د سولې روانو هڅو او دغه حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د ممکنه سولې ټینګېدو په صورت کې اروپایي ټولنې د غړو هیوادولو خوا د ضمانت د برابرولو او د سولې د بهیر د پلي کېدو څخه د څارنې لپاره د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوشنبې د ورځې د اعلامیې هرکلی کړی دی. د ارګ لخوا په یوه خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اروپایي ټولنې دریځ چې د ارګ په اعلامیه کې اصولي دریځ بلل شوی د اساسي قانون د ارزښتونو او د افغانستان د حکومت او خلکو د لاسته راوړنو د تایید هرکلی ترڅنګ پایداره سولې ته د افغانستان د رسیدو او په هیواد کې د جنگ د ختمېدو لپاره مهم بلل دي. د افغانستان د جمهوریت مرستیال وایان سمیم اریپوی چې اروپایي ټولنه په افغانستان کې یو داسې سوله غواړي چې د افغانانو د تیرو نږدې دوه لسیزو لاسته راوړنې هم پکې خوندي وي.
همدارنګه اروپایي ټولنې منلې ده چې د یو ټول شمول سولې اصلاحاتو بهیر د سولې د متضمن په توګه د جنگیالیو ادغام او همدارنګه سیمه ایز اتصال او سوداګرۍ کې افغانستان سره مرسته کوي. افغان حکومت د ټولو افغانانو په استازیتوب د اروپایي اتحادیې له تعهد او همیشنۍ همکاري څخه مننه کوي.
د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه په ورځ د دغه ټولنې په مرکز کې په یو غونډه کې د افغانستان د سولې له بهیر څخه ملاتړ څرګند کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د اروپایي ټولنې دا اعلامیه د افغانانو لارزښتونو او لاسته راوړنو څخه د دغه ټولنې د ملاتړ په معنا ګڼلې ده. اروپایي ټولنې د دغه اعلامیې وړاندې د دغه ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشري میرمن فدریکا مورګینی دوری د روانې میاشتې په سر کې کابل ته د خپل سفر پر مهال جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره یو ګډ خبری کانفرنس ته په وینا کې هم د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په صورت کې د دغه موافقې څخه د ضامن په توګه د اروپایي ټولنې چمتووالی اعلان کړی و. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د ممکنه سولې ټینګېدو په صورت کې د اروپایي ټولنې ضمانت په ځانګړي ډول د موافقې د پلي کېدو په برخه کې خورا مهم ګڼي. د سیاسي چارو یو کارپو انتظار خادم وایي د دغه سي ضمانت برابرول د افغانستان د قضیې په برخه کې د اروپایي ټولنې اخلاقي مسؤلیت هم دی. ښاغلی خادم وایي چې اروپایي ټولنې ترڅنګ د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان هم په دې برخه کې رول لوبولی شي.
نه یوازې دا چې اروپایي اتحادیه باید تضمین وکړي، بلکې په وخت د طالبانو، د افغانستان د حکومت او امریکا او تشلو اړخونو پر مذاکراتو باندې باید نظر وشي. کله چې د نظارت مرحله تیریږي، معاهدات کیږي، ژمنې کیږي، دا د دغه ژمنو د تحقق پر سر باندې باید یو حاکم طرف وي چې هغه اروپایي اتحادیه ده. ولې تخنیکی بحث دا ده چې یوازې اروپایي اتحادیه نه، بلکې د اسلامي کانفرنس د غړو هیوادونو نه، همدارنګه د سیمې د هیوادونو نه په دې کې شک نشته دی چې جرمني، فرانسه، چین، روسیا دا هیوادونه هم پکې کولی شي چې د نظر ولولو به
انتظار خادم د اروپایي هیوادو د چارواکو او شمالي اتلانتیک د ټولنې ناتو د مشر سره د زلمی خلیزاد روسي کتنو ته په پام لرنی وایي چې خاغلی خلیزاد تل ویلي چې امریکا د ناتو سره افغانستان ته راغلی او کله افغانستان څخه وځي نو دغه ټولنې سره به یوځای له دغه هیواد څخه وځي. وسلواله طالبان لا تر اوسه افغان حکومت اساسو سره مخامخ خبرو ته غاړه نه دی ښی. ټاکل شوی په دې نږدې ورځو کې د افغانستان حکومت اساسي د افغان سیاسي او وسلواله طالبانو د اساسو سره په دوه کې په یو غټ غونډه کې په افغانستان کې د سولې په ټینګېدو خبرې وکړي. خو طالبان لو وړاندې ویلي چې په دې غونډه کې چې د افغان حکومت کوم اساسي برخه اخلي، هغه د حکومت په اساسي توپ نه، بلکې د اپراتو په توګه ګډون کوي. طالبان لا د اروپایي ټولنې د دغه اعلامیې په اړه رسنیو ته سړي دی ویلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د جمهور رئیس غنی د حکومت یو شمیر سیاسي مخالفینو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د پخواني وزیر په زندان کې دوه تن خبرګون شولې دي او ویلي دي چې دغه تصمیم قومي او سیاسي اړخ لري. نور تفصيل موږ د خبريالي لیمینیازي په دې رپورت کې واوري.
د جمهور رئیس غنی په کابینه کې د مخابرات او معلومات ټکنالوژي پخوانی وزیر عبدالرزاق وحیدی له اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د درنو جرمونو د ابتدایي محکمې له خوا له وظیفوي صلاحیت څخه په ګټه اخیستنې په درې کاله بند محکوم شوی دی. دغه حکم د ښاغلي وحیدی په غیاب کې صادر شوی دی. د هانی فاطمر د انتخاباتي ټیم راستیال او د جمهور رئیس غنی او سیاسي مخالف محمد محقق امریکا غږ ته وویل چې د ښاغلي وحیدي زنداني کول قانع کوونکی دلیل نه لري او محکمې هم دیر په غوښتنې سره دغه حکم صادر کړی دی. ښاغلي محقق دغه کار د حکومت لخوا تبعیضي چلند یاد کړ او وی ویل
هر چاته چې د ده په حکومت کې دنده اخیستې دوسیه ورته جوړه کړې ده. له وحیدي نیولې د وزارتونو تر نورو معینانو دی ټولو ته دا ډول دوسیې جوړې کړې چې په راتلونکي کې هیڅ هزاره قدر ونشي کولی وزیر شي، رئیس شي او ونشي کولی په سرلوړۍ وګرځي.
ښاغلی محقق بیا له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څخه غواړي چې د یو ځانګړي قوم په وړاندې دی د تبعیضي چلند مخه ونیسي. د جمهوری ریاست انتخاباتو ته یو بل کاندید رحمت الله نبیل هم د ښاغلي وحیدي زنداني کول بی عدالتي او سیاسي چلند ګڼي. هغه په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی دی د دې پر ځای چې د فساد او قانون ماتونې لوی قضیې وڅېړل شي او مرتکبینې سزا وګوري، ځینې کوچنۍ قضیې د انتخاباتي کمپاین په توګه ولسته وړاندې کیږي. خو د افغانستان لویه څارنوالي بیا وایي چې دغې قضیې ته رسیدنه قانوني او عادلانه ده. د دغه ادارې ویان جمشید رسولي امریکا غږ ته وویل چې په دغه قضیه کې د ښاغلي وحیدي سربیره و نفر نور هم شامل دي چې له یو نیم تر څلورو کلونو حبس باندې محکوم شوي دي. خو ښاغلي رسولي په دې اړه چې ولې دغه محکمه په غیاب کې ترسره شوې ده وویل
جلسه آقای وحیدی را تاریخ را تعیین کردن.
له اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د درنو جرمونو د ابتدایي محکمې د ښاغلي وحیدی د جلسې وخت وټاکه.
کاغوړې چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په یو نیمه رپورت کې راغلی چې د څه باندې 115 اویا میلیونو ماشومانو چې د نړۍ د هغو ماشومانو نمایي دي چې عمرونه یې له درو څخه تر شپږو کلونو پورې دي، دوی په ژوند کې بعده شروع کوي، ځکه چې دوی د لومړي ښوونځي له زده کړو څخه د مخه زده کړې له لاسه ورکوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف د لومړي ښوونځي د زده کړې څخه د مخه زده کړې په باره کې خپل لومړی نړیوال رپورټ خپور کړی دی چې د ماشومتوب په لومړۍ مرحله کې د زده کړې کیفیت ته د لومړیتوب حق ورکوي. خبریالې لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا رپورټ رالېږلې دی.
څېړنې ښایي چې لومړۍ زده کړې واقعا مهمې دي. دوی ته په دغو څېړنو کې څرګنده شو له هغه ماشومان چې د لومړۍ ښوونځي له زده کړې نه د مخه زده کړې کوي د راتلونکي کامیابۍ لپاره په مسلکي او مهمو زده کړو کې پرمختګ کوي. له شواهدو نه څرګندېږي چې دماغي ودې او پرمختګ لپاره د لومړۍ ښوونځي نه د مخه زده کړې مهمې دي او ماشومان د زده کړې په صحیح لاره څیخ کوي. د دغه راپورټ لیکونکي ویلینا بوري سووا امریکا غږ ته ویلي هغه ماشومان چې د ښوونځي نه د مخه د زده کړې تجربه ولري احتمال لري چې دوه برابره پرمختګ به وکړي او کله چې د ښوونځي په لومړي ټولګي کې شامل شي دوی به د ښوونځي لپاره تیار وي. بوري سووا خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
They're much more likely to not drop out in the early grades of school, to complete primary education on time. And even more importantly, with the big global learning crisis that we're facing, they actually are more likely...
ډېر احتمال دی چې دوی به د ښوونځي لومړی ټولګی پرې نږدي. په خپل وخت سره به لومړی ښوونځی سرته ورسوي او حتی د عمومي زده کړې د ستونزې په ارتباط مهمه ده چې موږ ورسره مخامخ یو او ډېر احتمال دی چې دوی سواد او حساب یاد کړي چې په قطعي توګه د دوی لپاره مهم دی چې واقعا د خپلې ځوانۍ په وخت کې به کامیاب هم وي. دغه راپورټ کې د نسمنو هیوادونو د وضع تت تصویر ورکړل شوی دی چې په 15 کې یو ماشوم د لومړي ښوونځي نه د مخه زده کړې ته لار پیدا کوي، خو په شتمنو هیوادونو کې په 15 ماشومانو کې څلورې د لومړي ښوونځي نه د مخه زده کړې کوي. بوروسوا وایي د یونیسف د ارقامو تحلیل ښیي چې د افریقا د لوی سارا هیوادونه په دې برخه کې ډیر وروسته پاتې دي. په خاصه توګه په لویدیځ او مرکزی افریقا کې وضع ډیر جدي ده چې 80% ماشومان د لومړي ښوونځي نه د مخه زده کړو نه محروم دي. بوروسوا بیا وایي
All of the kind of sub-regions within Africa are behind at the moment, and that's where support is needed and momentum is needed to really push the needle on that. And it, not surprisingly, these are also...
دننه په افریقا کې ځینې سیمې له دغه تحرک نه وروسته پاتې دي او مرستې ته ضرورت لري او واقعا تحرک ورته په کار دی چې له کاروان نه وروسته پاتې نشي. د حیرانتیا خبره نه ده چې داسې سیمې هم شته چې په زده کړه باندې ډیر زور اچوي، ځکه نو د زده کړې دغه سیستمونه دي چې واقعا د وختي پانګې اچونې نه ګټه اخلي. رپورټونه څرګندوي په تیرو 15 کالو کې په نړۍ کې ټولو سیمو د لومړي ښوونځي نه د مخه زده کړه کې پوره پرمختګ کړی دی، مګر دغه پرمختګ په افریقا په منځني ختیځ کې ډیر ورو دی، په داسې حال کې چې جنوبي افریقا په دې برخه کې یو څه پرمختګ کوي. په رپورټ کې راغلی دی چې د لاتین امریکا، کاریبین، ختیځ او مرکزی اروپا په سیمو کې ډیر پرمختګ شوی دی چې عمومي زده کړې ته ورنږدې کیږي. یونیسف له حکومتونو نه غواړي چې د لومړي ښوونځي نه د مخه زده کړې ته لږ تر لږه یو کال کیفي زده کړه عمومي کړي. یونیسف وایي حکومتونه باید د پوهنې د ملي بودیجې لږ تر لږه 10% د ماشومانو لومړي زده کړې ته تخصیص کړي. یونیسف څرګندوي چې د نن پانګ اچونه د سبا ورځې ګټه ده، چې داسې بشري قوه منځته راوړي چې په نړیوال اقتصاد کې په کامیابه توګه رقابت کولی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په هم کې د پنځمه په ورځ ټاکنې تر سره کیږي. صدر اعظم نریندرا مودي هیله لري چې بیا واګې په لاس کې واخلي، ځکه ځان یې د یو پیاوړي ملت پال مشر په توګه ښیي چې هیواد به د پرمختګ په لور روان کړي. مودي د کمپاین په مهال د ډیر بحث پاروونکو مسئلو لکه د بیروزګاری او د کلیوالي ستونزو په اړه خبرې کړې دي. د امریکا ژغ خبریاله انجانا پاسری چا د هند په شمال اتر پردیش کې د رای ورکونکو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې را لېږلی دی.
د سهودا په کلی کې کاروانګر د خپلو ګنیو حاصلات ټولوي. صدر اعظم نریندر مودي ژمنې چې 15 کاله د مخه یې کړې وي او ټاکنې وګټلې هي وریادي دي.
هغه مونږ ته ډېر د درواغو خوبونه وښودل. هغه ژمنه کړې وې چې زمونږ د حاصلاتو قیمت به 2 چنده شي. مونږ داسې څه ونه لیدل.
سره له دې چې درمندر ناهیلی دی، خو بیا هم د مودي بهاراتیا جناتا ګوند ته رایه ورکوي، ځکه بله لاره نه لري. د حاصلاتو څخه د کمو عایداتو له وجې د کلیو د خلکو نارضایتي د دې سبب شو چې په دسمبر کې د مودي ګوند کمې رایه وګټي. خو دغه ګوند هیله لري چې وروستي اقدامات یې چې کاروانګرو ته هر کال 15 ډالره او ځمکه ورکول کیږي بیرته د ګوند ملاتړ زیات کړي. دا ژمنه هم شوې چې کاروانګرو ته به نغدي مرستې ډیرې شي.
هدا خر مونږ کولی شو د کیمیاوي کود او د اوبو مصارف ورکړو. په خوا به مو چې څه ګټل هغه به پر دې شیانو باندې مصرفېدل.
د میروت په ښار کې چې مودي د خپل 2019 کال ټاکنیز کمپاین پیل کړ، اکثره خلک د هند لخوا د فبروري په میاشت کې په پاکستان کې د ننه د تونلارو په یو کم باندې هوایي برید ته سخت خوشاله و.
په هند کې پرمختګ شوی، زمونږ اقتصاد د ودې په حال کې دی. د پاکستان سره په وروستیو ناندریو کې هغه کلک دریځ غوره کړ. دا ټول یوازې د مودي له برکته وشو.
خو ځینې خلک د مودي په سابقې باندې نیوکې کوي. مجاهد منصوري د فرقي تشدد د زیاتوالي په اړه اندېښمن دی چې افراطي اندوان مسلمانان په نښه کوي.
مونږ د خپل کورنۍ لپاره یو مړی ډوډۍ او یو کسبو کار ته اړتیا لرو. مونږ ویشل شوی ټولنه نه غواړو.
په دې خارګوټو او کلیو کې د مودي ملاتړی دي. وروستی نظر پوښتنې ښیي چې هغه به په پارلمان کې د دې ایالت له 80 څوکیو څخه 50 وګټي، چې په 2014 ټاکنو کې د 1 اویا څوکیو د ګټلو سره د پرتلې وړ نه دي. په دغه ایالت کې د 2 پیاوړي ګوندونو ائتلاف هم دا سیالي ګرانه کړې ده. خو سیاسي څېړونکي وایي چې د مودي بی جی پی ګوند هیله لري چې مودي به بیا ټاکنې وګټي. دا چې هغه به اکثریت وګټي لا یو پوښتنه ده، خو هو خلک شته چې غواړي هغه ته دویم چانس ورکړي، ځکه هغه د داسې یو پیاوړي رهبر په سترګه کتل کیږي چې خطر په ځان مني او کولی شي چې خپلې ژمنې پوره کړي. خو نن سبا هند یو ویشل شوی هیواد دی. د اتر پردیش په څیر په مهمو ایالتونو کې د رای ورکونکو د پریکړې تغییر د هند برخلیک جوړونکو انتخاباتو پایلې بدلولی شي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
په سودان کې د میاشتو میاشتو احتجاجونه د هفته په پای کې داسې نوې پړاو ته داخل سول کله چې په لسګونو زرو کسانو د عسکري قشلې مخې ته د ناستې احتساب پیل کړ. احتجاج کوونکو د جمهور رئیس عمر البشیر د استعفا غوښتنه کوله. عسکر چې توقع یې نه کېده د حکومت د امنیتي قواو سره مخامخ سول چې کوشش یې کاوه احتجاج کوونکي تې توپره کړي. په دغه اخوډب کې لږ تر لږه شپږ تنه ووژل سول او پوځ اوس خبرداری ورکړی دی چې بیا به مداخله وکړي. د امریکا ژغ خبریالی له خرطوم څخه په دې باره کې دا راپورټ رالېږلی دی.
دوریش کلن سوها اسامه او د دې کورنۍ د ډسمبر د میاشتې را په دېخوا چې مظاهرې پیل شوي دي د جمهور رئیس عمر البشیر د حکومت په خلاف مظاهرو کې برخه اخلي.
طالع مع الاسره كلها في 6 ابريل جنبا الى جنب وما راجعين.
ما سلا سوا اسامه واي اداد ټول قرانه سره په مظاهره کې ونده اخلي. دوی به تر هغه پورې بیرته راستانه نشي تر څو چې رژیم را نسکور شوی نه وي. مګر د شنبې د ورځې مارش بڼه بدله شول. د یوې نظامي قشلې مخې ته د ناستې په اعتصاب لاس پورې کړ چې په زرګونو مظاهرچیانو نه غوښتل چې بیرته خپلو کورونو ته ولاړ شي. یو احتجاج کوونکی وای دغه احتجاج کوونکي تر هغې پورې له احتجاج نه لاس نه اخلي تر څو چې البشیر استعفا نه وي کړې. یو بل احتجاج کوونکی وای دوی د 3 دسمبر د میاشتې لسمې نیټې نه را په دېخوا دا څلور میاشتې کېږي چې احتجاجونه کوي. دوی یوازې یوه غوښتنه لري او هغه دا ده چې رژیم باید راوپرځول شي. دوی پر شاتګ او روغه جوړه نه کوي. هر یو احتجاج کوونکی به تر هغې پورې د پوځ د مرکز مخې ته ناست وي تر څو چې رژیم په بشپړ ډول راپرځول شوی نه وي. جمهور رئیس بشیر د جمعې په شپه د خپل مخالفین سره د خبرو غوښتنه وکړه. د سودان د حکومت نطاق حسن اسماعیل وای د بدلون وازانه ممکنه لار انتخابات دي.
لن يسد باب الحوار وان الحكومه سيظل ذهنها مفتوح للتعامل مع كل ما يطرح من الساحه السياسيه وستظل ايضا يدها ممدوده حتى للممانعين الان الذين رفعوا سقف مطالبهم بدلا من ان
حسن وايد خبر لپاره بلار پرانستوي د حکومت غیګه باد لا تر وسه خلاصوي چې په سیاسي میدان کې د هرې موضوع په باره کې خبري وکړي. حکومت به حتی د هغه چا سره هم خبري وکړي چې خبري رد کړي دي او د حکومت د راپرځول غوښتنه کوي. مګر د شنبه په ورځ چې په سودان کې د 1950 کال د نظامی کودتا کلیزه و احتجاج پراخ شو. په داسې حال کې چې امنیتي قواو د احتجاج کوونکو د تیتو پره کولو کوشش وکړه سوډاني پوځ مداخله وکړه او د امنیتي پرسونلو سره اخوډب پیښ شو. د نظامي قشلې په شاوخوا کې د ډزو اوازونه اورېدل کېدل. د سوډان د کورنیو چارو وزیر د دوشنبې په ورځ ویل په هغو احتجاجونو کې چې د هفتې په پای کې په خرطوم کې وشلو شپږ تنه ووژل شول او 2015 تنه نور بندیان شول. څارونکي وایي د خوړو او تیلو د کمښت په باره کې احتجاجونو د حکومت په ټولو برخو کې قهر او غوسه پیدا کړه.
خروج الشارع هو نتیجه لتراکمات استمرت منذ وقت طويل وعزل للقوه الاخرى.
متسم احمد ویلې د امبارونو په نتیجه کې چې د ډیر وخت لپاره دوام وکړ لارو کوڅو ته خلک راووتل. د قدرت جوړښت چې ورته لار نه پیدا کیږي او د حکومت د دفاعي نظر نتیجه بالاخره ناکامه شوله. د سودان د دفاع وزیر د دوشنبې په ورځ د مطبوعاتو له لارې یوه اعلامیه خپره کړه. دغه اعلامیه کې راغلی دی چې پوځ د تازه وخت د مظاهرو په دلیل پوهیږي مګر اجازه به ورنه کړي چې په هیواد کې ګډوډي پیدا شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه
قدرون اوریدونکو، بیوزلی او اقتصادي کمزوري د کندوز د خلکو هغه ستونزه ده چې د دغه ولایت له سقوط وروسته یو شمیر خلک هغه خلک هم ورسره مخامخ و چې په خوا یې کار و روزګار شو. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال ګلرحیم نیازمن رپورټ.
په قندوز کې بې وزلی او د یو شمیر کورنیو د اقتصادي کچې ټیټوالی هغه وخت نور هم زیات شو چې په دغه ولایت کې د خلکو کاروبارونه له منځه لاړل. او اقتصادي منابع نور ولایتونو ته انتقال شوي او یا هم په جګړو کې لمنځلاړي. قندوز کې تر سلو زیاتې فابریکې فعالې وې چې پکې یو شمیر ځوانانو کار کاوه. د ښځو لپاره د لاسي صنایعو ځینې کارځایونه هم وو چې د بې وزله او بې سرپرسته ښځو لپاره د ورځني کاروبار مرکزونه وو. یو شمیر ښځې چې له اقتصادي ستونزو کړیږي د قندوز ښار په یوه څنډه کې د کورنۍ د ورځني مصرف په خاطر د سړک پر غاړو د خپلو کورونو او یا هم لیلامی زاړه شیان پلوري.
سبا کې ملوازون اومدم یا ګرپه سودا نه کړم که غریب نه بشم مو به مسر اول به مچر کو به مچکنه د مسر نه میشینم.
ملوازان راغلی د یو افغاني سودای نه دکړي که غریب نه وي په دغه خاور او خزلو نکینی، خو غریبان دي چې غواړي د کورنۍ لپاره د څو ډوډیو پیسې پیدا کړي. یو بل خزه چې په چادرۍ کې پټه ناشته ده وایي چې خاروالی باید دوی ته یو ځانګړی ځای ورکړي چې خپل کاروبار پکې وکړي.
لباسای مردانه، لباسای زنانه، اینه پرده، توشک، این میتری ها سودا میکنیم. 12 نفر نون خردارم دیل میکنه، بازار اگه بردم، سرس نبردم، گشناو تشنم.
نارینه و خزینه لباس پرده او توشک پلوری، په کور کې دو لستانه لري که یه ددقو زرو شیانو ده خرسلاو للاری کم افغانه کور تا یوڑا مادوی او کنه وگی نستوی. په قندوز کې سوداګر هم وایي چې ورځ تر بلې کار روزګار ښه کیږي او کېدای شي قندوز یو ځل بیا پخوانی حالت ته ورسیږي. محمد اسماعیل چې په قندوز ښار کې د موټرو د پرزو دکان لري داسې وایي.
کله چې قندوز سقوط کړ، د سقوط نه مخکې د قندوز کاروبارونه عموما ښه وو، ولې دغه د قندوز د دوه ځل سقوط سره عموما کاروبارونه، تجاران او نور سرمایدار خلک قندوز نه ووتل، کاروبارونه سقوط وکړو، ولې الحمدلله اوس کارونه بیرته مخ په ترقی روان دي. خلک هم یو څه امید پیدا شوی دی چې قندوز دا ځل سقوط نه کوي یا د ناکامۍ سره نه مخ کیږي، نو په همدې خاطر کاروبارونه اوس یو څه اندازې پورې ښه شوي دي.
په قندوز کې د ښځو لپاره د یو ځانګړي بازار د جوړولو په خاطر یو ځای ځانګړی شوی دی چې دیوالونه هم ترې چاپیر شوي، خو ځینو دولتي کسانو پکې د شخصي کاروبار هڅه کوله چې د مدني ټولنو د اعتراضونو په سبب کې مخه ونیول شوه. د قندوز مدني فعالان وایي چې تر اوسه پورې د ښځو لپاره دغه ځانګړی بازار نه دی جوړ شوی او په پخوانی حالت پاتې دی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.5، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
قدرمن اوریدونکو، د ختیز د نابغه سید جمال الدین افغان په اړه په کونړ کې علمي او څېړنیز سیمینار جوړ شوی و چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه پوهان، استادان، د علومو اکاډمي غړي او فرهنګیان ورغلي و. په دې باره کې زموږ خبریال ذبیح الله غازی رپورت را لېږلی.
د ختیز نابغه سید جمال الدین افغان په اړه علمي او څېړنیز سیمینار چې د کونړ په مرکز اسداباد کې جوړ شوی و، ډېرې هغه پوښتنې پکې ځواب شو چې له اوږدو کلونو راهیسې خلکو سره وي. سیمینار ته د اطلاعات فرهنګ وزارت فرهنګي معین پوهان رسول باوري، د علوم اکاډمۍ غړي، د پوهنتون استادان، محصلین او فرهنګیان ورغلي. د کونړ پوهنتون استاد سید اصغر هاشمی د علامه سید جمال الدین افغان په وینا او تم شو او وی ویل خپل ولسته د ویختابل لپاره ډیره چغي وکړي خو چاوانه ورېده.
د سید پر وینا چې غرب فکر کوي او د عمل جامه ورته اغوندي او شرقیان په خوب ویده دي او د ناپوهۍ پر بستر شپې ورځې سبا کوي. د سید په ویناو کې د راتلونکي زمانې پس منظر بیان شوی دی او نن هم د هغه خبره سمه ده. او د پوهې او کار په نسبت د غرب او شرق انوال برابر نه دی. شرق د غرب له څېړنو او لاسته راوړنو ګټه اخلي. سید وایي په 1,000,000 خلکو کې 2 تنه هوښیار حکیمان له هغو 1,000 تنو نه خري چې د هوښیارۍ او حکمت دعوه کوي.
سیمینار کې د ختیز نابغه سید جمال الدین افغان د ژوند په بیلابیلو اړخونو خبرې وشوې، خو ډیرو ته د ځنو هغو پوښتنو ځواب دل جالب و چې له اوږدو کلونو نه د ځواب پته مو. د سیمینار په ګډونوالو کې یو یو پوښتل چې د سید جمال الدین افغان د مړینې مسله لا ګونګه ده. ځینې د ناروغۍ په وجه ګڼي خو ځینې وایي وژل شوی دی. ډاکټر شریف زادران د دې پوښتنې ځواب ورکا ویل دا ثابته شوې ده چې سید جمال الدین افغان په ترکیه کې د وخت واکمن په زهر وژل دی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.